مخه ونسی. یعنی د مریمن زکیه خود دادی دا سرګند کړل چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکاراندوی کې وی چې خپل ورتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغه کولای شي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. تر نو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. تر نو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می عمرې قدرمنو درنو زکون کوم یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمره تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې پتیرو لوستونکو موږ تاسو اوس موږ د ګران هیواد افغانستان زړه ورګي کارمه مهربانی افغان غشتلی مرمن و پیژندلی نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتل افغان مرمن در پیژنو هله د چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې دا ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ درنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کړو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي رازو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چې شکردخت جعفری څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي شکردخت جعفری څوک ده شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي او هم چنان شکردخت جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي تعلیم او علمی پرمختګ شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیک کې دکتورا ترلاسه کړل ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې یې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده د جیمتر جپری احترا د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله به کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړي دي ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړي یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړي دي زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې اغېزمن کړي دي د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوه. یعنی کله چې دغه وسله رامنځته شوله دغه قوم شعقانی چې کومي اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعقانو به جنبي عوارض رامنځته کول. نو کله چې دغه وسله د زیمتر جعفری کوم احتراز وسپله د دغه احتراز څخه وروسته دغه د شعقانو جانبی عوارض هم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکل لري. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي او داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه احتراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال ده چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعال توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی.
درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چې شکردخ جعفری څوک وه. دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي. دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاس وایم. د نن ورځې لوست هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست راخري نشي بوره سره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی. دا چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو، د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. دا چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو، خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې دا هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوږدمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکي روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای سي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمېرل کېږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله اوسي، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځېږي، تر درو هفتو پورې وغځېږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږدمهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمېرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځېږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهال لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوو هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځېږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه یې وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې خټې پیښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دغه خفګان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسې په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسې کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوښي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې تر ځینې، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوشول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای شي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو ورته ډیره کم وي، تاسو به انرژي اس نسی کولای چې کار وکړي، د سختي او د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وکړي، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډیره کم وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځنبوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتي لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د اوسه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسی زغملی، نسی تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بے خوب وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیری نښې شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نښې نښانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفتو لپاره که چیرې دوام کوي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو له ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړي او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړي. تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومني، خپل احساسات وپیژني، او دا ومني چې و تاسو خفه یاست. دا بیا سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي، د ځان سره کوشش وکړي، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړي، او لامل یې پیدا کړي، په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شیانو په هکله تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ، چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ در شه کړی ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې د هغه له امله ستاسو دغه ورځ ښه تېره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوئ. یوګا به داسې یو څه دی چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو، د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي، او د خپل احساساتو په هکله کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس درکوي، او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کړئ، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول، یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول، یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف یو هدف ټاکل د هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکې او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سره ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوری احساسو، نو تاسو دا مهال هڅه وکړئ چې یو مسؤلیت واخلئ. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلئ، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو په خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخیستلو سره ستاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او ستاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه یې ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودی، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله و، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تداوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. راځي یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د دې ناکامۍ کېدو لامل څه و، بیا د هغه په حقله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شو چل
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوستو شر اخلاص وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بر سره مل پاتې شي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لاله دا چې ویره څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر شوي اوسئ، تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ باندې پوسو، تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس دا د ژوند یو ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دې احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورزنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري، خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدای شي چې واقعي وي، کدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دی، مګر خیالي به داسې دی چې یو کار تاسو سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایجو څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي وسي یا کېدای سي مثبت وسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده، یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي، هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي وسي، کېدای سي هم خیالي وسي، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلوم حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پیښې، د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي، یا شاید مثلا پایله ناخوښه اوسي، یا ته د پایله څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی، هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو، یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د لمنځولو وړلو لپاره موږ باید لاس پکار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښ په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښ په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښ په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه بیره ولرو. یو ځنګلي حیوان یا داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه بیره چې د هغه طبیعي ده، یعنی یو نورمال حالت دی. دوهم ډول چې دی، هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه بیره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي، دلته د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځنګړو شیانو څخه، د ځینو ځنګړو حالاتو څخه یو ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بلې بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکی روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفی اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټی ده، یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمېر خلکو په منځ کې اوسو. یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي؟ یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري؟ دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده. دې ته ټولنیزه بیره ویل کېږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي. دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دته اجتماعي یا سوشل انزایټی ویل کېږي. پنځم ډول بیا دوامداره ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډېر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پېښ شي، یا سبا که داسې یو څه پېښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغېزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون. موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بېله دې هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کېږي. ځینې وختونه کېدای سي بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسی، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کېږي. د ویرې نښې نښانې ته راځو، چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نښې کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو، یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نښه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نښې، د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نښې نښانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډکیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو.
نو دا د ویرې نشانې ده. همدغه د ویرې احساس بیا که چیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېز پرېږدي، که چیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو که چیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدیده وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپرېشن باندې موږ اخته کېږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزورې کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولی، زموږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولی، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن آرام نه وي، نسو کولی چې شي اړیکې ولرو، نسو کولی چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نسو کولی چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولی. د بدن فزیکي روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کېږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغېز دی چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچیرې ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ، دا هغه مرحله ده که چیرې ستاسو ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نورو سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه چاري.